آزاده پاتسپوک.
در امواج آزادی
احمد شیبریم شرخلی. روسیه وی پا ماسکو که ده طالبانو سفیر منی. دا به ده چین ترچنگ ده امنیت شورا دوهم دائمی غره هیوا چی چه لطالبانو سر دیپلوماتیک روابط ترده که چطنگوی. روسیه چه سباندی دوی لسیزی طالبان ده ترهگرو پنوم پیشندل پا روسیوی که دوی لده تور لسخان بحر کرل. نو سوال داده چه روسیه چرنگه پا طالبانو بانی باور کوی. پنو لسو شپجنی بیم کال که چه طالبانو کابل ونیو روسانو ده دوی لمخالف وصلوالی دلی سر شروابط لرل او افغانه هم پا روسیه که چاپاوله چه ده شمال ده اطلاف زواکونه پا جگله کلاس بره شی. پا 2000 لومری کال که چکل امریکایی زواکونو ده طالبانو رژیم نسکوره کرد هقه وقت روسیه لامریکا سر مخالفه و خو پر طالبانوی دومره باور نکاوه چه دیر نشده روابط ورسر ولری. البته د افغانستان د جمهوری نظام تر سقوط مخکې په 2013، 2019 او 2020 کلونو کې روسیې داسې غونډې جوړې کړې چې د طالبانو استازی هم وروبلل. خو کله چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې بیا کابل ونیو روسیې او روسی چارواکو د منځنۍ اسیا د هیوادونو له چارواکو سره په بیلابیلو غونډو کې اندېښنه ښکاره کوله چې دا ډله په منځنۍ اسیا کې نفوذ کوي او افراطي ډلې هڅوي چې د منځنۍ اسیا امنیت ګډوډ کړي. پر طالبانو د مسکو اعتماد، پر سیمه د دې اړیکو اغیزی او د امریکا د متحده ایالاتونو دریج هغه موضوعات دي چې په دې خپرونه کې له میلمنو سره څیړم. میلمانه مو دي شهسوار سنگروال تاریخ پوه او څیړونکی، اسحاق اتمر د پانتون استاد او قریب الرحمن شهاب د سیاسي چارو کتونکی. د میلمنو هرکلی کوم. که لومړی راشم دې ته راشم چې اتمر صاحب که ستاسو نظر واخلم په لنډو لطفا د په طالبانو باندې ماسکو څرنګه اعتماد کوي؟
مننه شوهر صاحب تاسو ته، جناب سنگروال صاحب ته او زموږ بل دوست شهاب صاحب ته او اورېدونکو ته سلامونه او نیکې لري. البته د روسانو او د طالبانو ارتباط د طالبانو د واکمنېدو سره سم رامنځته شوی. په همغه وخت کې کله چې طالبان بیا ځلي واک ته ورسېدل روسان خپل سفارت پرانیستي پرېښود او طالبان سره په یو نوه تعامل کې و. د دوی روابط تر دې اوسه پورې ښه دي. په دې وروستیو وختونو کې د دې دپاره چې روسان په سیمه کې خپل هغه نفوذ یا سر رسوخ په سیمه کې او مخصوصا د سیمو په هیوادونو باندې زیات کړي، نو طالبان سره ډېر د دوی روابط ښه دي. یعنی تقریبا اوس خو د دوی نومونه هم د لست ځینې ووتل او فیصله هم داسې شوی چې د دوی سفیر به منل کېږي ماسکو کې. په هر صورت دغه تعامل یا دغه رابطه هم سیاسي دی، هم جیوپولیټیکي دی، هم اقتصادي دی، هم امنیتي دی.
مننه اتمر صاحب. سنگروال صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د مسکو د اعتماد نقشه تاسو په څه کې وینئ؟
تاسو ته او ډېر ګران استاد اتمر صاحب ته او همدغه ډول صاحب صاحب ته سلامونه درناوی وړاندې کوم. بلې، تاسو پوهیږئ چې دغه سیاسي حالات داسې دي چې هغه دایمي دوست و دښمن په سیاست کې کله بدلیږي. د طالبانو او د روسیې اړیکې که څه هم له دې نه د مخه هم ډېرې ترخې نه وي، یو شمېر اسناد داسې ښیي چې هغه وخت چې روسان په دې باندې پوه سو چې د وخت د حکومت سره امنیتي تړون لاسلیک کېږي او غواړي په افغانستان کې دایمي اډې ولري، دلته تقریبا د روسیې هغه سیاست بالکل بدل شو. که څه هم په لومړي وخت کې چې کله نړیوالو یا ناټو غړو هیوادونو په سر کې امریکې په افغانستان برید وکړ هلته د روسیې چلند یو ډول و، ولی وروسته دا چلند واوښت. او کله چې بیا د دوهې خبرې پیل شوې دلته نو بیا بیخي څرګنده شوه چې روسیه د طالبانو سره تقریبا یو ډول نه یو ډول اړیکې لري. حتی دا اړیکې تدری بری دی چې د طالبانو سره د وسلو او پیسو مرسته کوي. یو تاریخی خبره درته وکوم، ممکن تاسو ته دوستانو ته معلومه، هغه وخت چې سوزان رایس په واک کې و، دا وایي چې ما د امریکا کې د عربي متحده ایالاتو سفیر وغوښته، ورته ومې ویلي چې د طالبانو مشر د تاسې په هیواد کې دی چې منظور مولوی منصور و، او مونږ غواړو چې د سیاي مونږ ته خبر راکړی چې دا باید ونیسو، او د ده نه ځینې پوښتنې مونږ لرو چې دی د روسانو سره ډېر نږدې دی او د هغو نه وسلې پیسې ترلاسه کوي. سفیر ورته وویلي چې په دغه مهال باندې هغه د افغانستان د ایران خواته خوځېدلی دی او د مونږ د خاورې نه وتلی. دې ټینګار وکړو چې تاسې کولی شئ چې دا تیاره بېرته را وګرځوئ چې مونږ د ده نه ځینې پوښتنې لرو، دا مهمه ده. وی هغه وویلې چې الوتکه په دغسې دریس کېده چې یا په دغسې موقعیت کېده چې مونږ نشو کولی هغه را وګرځو، معنا دا چې د ایران خاورې ته شاید داخله سوي وي. بیا نو د سی آی ای د آی اس آی سره خبرې کوي چې دغسې طالبانو مشر چې په پاکستان ایران کې دی غواړي پاکستان ته درشي، مونږ باید خبر شو. هماغه و چې کله دی د بلوچستان خاورې ته داخلیږي خبر ورکوي، او نتیجه هغه څه کېږي چې مونږ تاسو
خبرې سنگروال صاحب. البته دغه رقم اوازې خو بیا په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي تر اوسه پورې د مختلفو خواوو له لوري. شهاب صاحب، که ستاسو نظر واخلم چې روسیا څرنګه په طالبانو باندې اعتماد کوي؟
جناب شیبر صاحب، تاسو او درنو میلمنو اوریدونکو ته سلامونه. که دغه اړیکو ته وګورو، په ځانګړي ډول هغه مهال چې د روسانو یو پیلوټ د لوګر پازره ولسوالۍ کې ونیول شو 2014 کال کې، روسیې له طالبانو سره د مخامخ اړیکو جوړولو یو نوی فصل پرانیست، او د دوی ځانګړی استازی زمیر کابلوف په ځانګړو ناستو او ملاقاتونو کې قطر ته ولاړ، له هغوی سره یې ناستې پاستې وکړې، او بالاخره دغه د دوی د نیول شوي پیلوټ پیترینکو نومېده، فکر کوم پاول پیترینکو، هغه 2014 کې خوشی شو، او دا د دوی ترمنځ د اړیکو د نویو اړیکو یو فصل وو. له دې سره مهاله په افغانستان کې یو ویره چې پیدا شوه، هغه د داعش ډلې ظهور وو، چې دغه ډله په افغانستان کې را پیدا کیږي، او ویره دا وه چې دا به پیاوړي کیږي، او موخه یې منځنۍ آسیا او روسیې ته ګواښ جوړول او یا هغوی لپاره سرخوږی پیدا کول دي. نو روسانو چې په افغانستان کې تر ټولو لوی بالقوه ګروپ چې له داعش سره د دوی په نظر موثر وو، هغه طالبان وو. په هماغه اساس یې له طالبانو سره اړیکې نورې هم پیاوړې کړې، او بیا په 2018 کال کې د مسکو فارمټ په نوم باندې چې کله ناستې جوړېدې، نو دا په یو ډول طالبانو ته له هماغې ورځې د یو ډول مشروعیت ورکولو یوه هڅه وه. نو په هغه سلسله باندې کله چې طالبان لا په واک کې نه وو، د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې هغه حد ته رسېدلې وې چې دوی یو پر بل باندې باور کولای شي. کله چې په 2018 کال کې طالبان عملا واک ته ورسېدل، نو د هغو پخوانیو اړیکو پر اساس باندې باید اوس طالبانو هم یو څه کړي وای، ځکه چې روسانو هغوی ته د مشروعیت ورکولو هڅه وکړه، روسانو هغوی سره مستقلې اړیکې وساتلې، مسکو په فارمټ کې له افغان سیاسونو سره کېنول، او د هغوی راشه درشه یې اسانه کوله، او حتی دغه د زمیر کابلوف چې په دې قضیه کې ډېر زیات مهم رول درلود، او سفرونه د سیمې هیوادونو ته د طالبانو د نارمالایزیشن لپاره په هغه وخت کې ډېر مهم وو. نو کله چې طالبان هم واک ته ورسېدل، د دوی تمه دا وه چې غټ قدرتونه چې په راس کې امریکا ده، او دوی ورسره ګواکې جګړه کړې او هغوی له افغانستانه وتلي، هغوی به ژر چمتو نشي چې طالبان په رسمیت وپېژني، یا ډیپلوماټیک اړیکې ورسره جوړ کړي، یا اقتصادي راکړه ورکړه ورسره وکړي. نو ښه قدرت چې په سیمه کې یو څه زورور دی، یا د منطقې، یا حتی د نړۍ د بل بلاک خبره اوس کېږي، دا روسان دي. نو طالبانو له روسانو سره عملا تماسونه پیل کړل، او په همدغه اساس باندې اړیکې تر دې سرحده پورې ورسېدې چې دوی د دوی سفارت سفیر منلو ته د اوس لپاره تیار شوي دي.
مننه.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له 8 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه
روانه ونی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ځین خبرې کړې دي. دا خبرې به له تاسو درنو میلمنو سره یو شریکه کړم او ستاسو نظر به پی واخل. ښاغلی لاوروف ویل دي لویدیز هیوادونه د طالبانو د ټیک په ټیک خبرې سره انتقالوم. لویدیز هیوادونه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د لږ وخت لپاره له افغان لوبې څخه وتلي وو، خو اوس بیرته دغې لوبې ته ستانه شوي دي. اتمر صاحب هدف څه ده؟ بله مهرباني.
لاوروف خو په دې وروستۍ خبرو کې داسې ویل چې زیاتی د افریقایانو د پاره د بیرته راتک فکر غلط فکر دی او دې ته به څوک اجازه نه ورکوي. البته دا د لاوروف اندېښنه و د هغه خبرو په مقابل کې کوم چې امریکایانو په دې وروستیو وختونو کې مخصوصا د امریکا جمهور رئیس څو ځلې دا خبره تکرار کړه چې موږ باید باګرام زموږ سروي، ځکه چې باګرام زموږ رقیبانو ته چې هغه چین دی د هغه د اټومي مرکز نه تقریبا 1500 کیلومتره فاصله لري. خو په هر صورت اوس
یعنی د باګرام ته اشاره ده په دې کې ستاسو مطلب دا دی؟ مننه وبخښئ چې زه ستاسو درو سره درنو خبرې قطع کوم، د دې له خاطر چې له تاسو ډېر څه واورم. لاوروف دا خبرې هم کړې دي. دی وایي موږ لیدلې چې لویدیز فعاله هڅه کوي بیرته افغان لوبې ته داخل شي، او د دې وینا ده موږ پرې اعتراض نه لرو تر څو چې دغه تړون عادلانه وي او پټ اهداف ونه لري، ځکه چې موږ د دوهې په بهیر کې هم برخه لرو. په دې برخه کې شهاب صاحب تاسو څه نظر لري؟
زه فکر کوم چې په دې وروستیو کې دا ډېره زیاته محسوسیږي چې د روسانو خبرې په خپلو کې هم همیشه یو له بل سره په ټکر کې وي، یعنی زه د نقیص څرګندونې کوي. او د اوسنیو خبرو نه د لاوروف هدف زما په نظر باندې دا دی چې دوی په سیمه کې ځینې تغیرات ویني، چې مثلا که د اوکراین جګړه پای ته رسیږي یا د نړۍ توجه یو ځل بیا له اوکراین څخه بچ کیږي یا پای ته رسیږي، نو افغانستان به بیا د یوې داسې جغرافیې په توګه چې ښایي لویدیځ ته مهمه وي نو مراجعه وکړي. یعنی دا اټکلي خبرې دي. عملا داسې مسایل چې عملا د لویدیځ هیوادونه دلته ښکیل وښیي هماغسې دي لکه په 2021 کې چې وو، که هغه ډیپلوماټیک اړیکې دي او حتی ځینې شان کم شوي لکه بشري مرستې ورته نور مسایل. نور داسې خاص عملی تغییر چې لویدیز د افغانستان په قضیه کې بیا مستقیما ښکیل شي نه تر سترګو کیږي. و د روسانو اټکلونه د دوی اکثره خبرې همیشه د اټکلونو په حد کې. که تاسو د دوه اونۍ مخکې خبرونه وګورئ، د روسانو خبره دا وه چې دوی له افغانستان نه اوس هم ویره لري او په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت دوی ته سرخوږی دی. دا د یوازې د دوی د دوه اونۍ مخکې خبره وه. ولې دوه اونۍ وروسته دوی نظر بدلوي چې ښه موږ تر دغه حده پورې موافق یو چې د دوی ګټو ته هم پکې خطر نه وي. په مجموع کې روسان د دوهې تړون په ډیره کوچنۍ برخه وو، یعنی په هغه مسایل چې دوی مطرح کوي چې موږ یوه برخه یو، دا به دونه غټه برخه نه وو. ولې آګاه وو له مسایلو چې څه پېښېږي، هم د طالبانو له لوري دوی ته معلومات شریکېدل، ځکه دوی هم په سیمه کې مهم قدرت دي او دوی باید پوهي چې په افغانستان کې څه تیریږي. خو د لویدیز ښکېلتیا د اوس لپاره دوی ته بیا ډېره جدي مسله نه ښکاري، ځکه لویدیز په ډېرو نورو قضیو کې مصروف دی.
مننه. د لاوروف یو بل خبره هم لرو، دا به سنگروال صاحب له تاسو څخه واورو چې هدف یې څه دی. لاوروف خبرداری ورکړی چې د ناټو نظامي تاسیساتو بیرته افغانستان ته راتګ یو خطرناک ګام دی، د دا وخت بم بللی دی. ستاسو نظر څه دی؟
بلې، تاسو پوهیږئ چې امریکا څنګه راغلی وه، څنګه ووته. زه فکر کوم د بیا راتګ مسله دا به اوس د ډېره د تعامل وړ وي، که څه هم په څو وارې ټرمپ دا خبره یاده کړه چې ماته د باګرام هوایي ډګر ډېر ارزښت لري، هغه هم د چین په تړاو باندې. ولې تروسه چې د باګرام هوایي ډګر ته دی په کوم شکل باندې غواړي را دننه وځي، تروسه لا دا خبره څرګنده نه ده. خو ځکه خو په دې تړاو باندې د چین او د روسیې هیوادونه دواړه اندېښنه لري. ولې دا اندېښنه تر دې کچې نه دی چې دا کار به وشي یا به ونیسي؟ خو دوی خپلې اندېښنې او یا خپله خواشینتیا ښیي چې د امریکای د دوه خبرو تر شا څه موخه ده. خو په هر حالت باندې دا به وخت وروسته ثابته کی چې د دغه ډول څرګندونو نه د دوو درې واړو هیوادونو چې په دغه سیمه کې تقریبا یو ډول سیاسي او د ګټو رقابت لري چې هغه روسیه او چین او امریکا ده، وبګورو چې په دې تړاو باندې راتلونکي کې څه پیښیږي.
مننه. ازادي سپو کې پروګرام په انټرنیټ کې pasajiradu.com کې اوري. د پروګرام د بحث موضوع مو د روسیا او طالبانو روابط دي. دغه روابط په دغه مسله مو مخکې وڅېړل چې پر طالبانو د مسکو اعتماد یعنی څه. د بحث میلمانه مو د اسحاق اتمر، شاهسوار څنګهوال او قریب الرحمن شاب. د بحث د دومې برخې ته کرا شو چې پر سیمه د دې اړیکو اغیزې څه دي. څنګهوال څه بیا هم کله تاسو واورو څه فکر کوي چې دا د طالبانو د مسکو نږدې کېدل به د سیمې پر روابطو څه اغیزې ولري؟
بلې، تاسو پوهیږئ چې سیمه تقریبا تر یو بریده ویشلې ښکاري. ایران اړیکې د امریکې سره خصوصا په دې وروستیو کې چې د هستوي او د اټومي وسلو د کابو کولو په تړاو باندې امریکا چې کوم پروګرام لري، او حتی د برید تر ګواښه پورې چې دوی په ګوګارسیا کې ځینې وسلې ځای په ځای کړي دي، نو دا یو ویره په دې سیمه کې موجوده ده. او ایران د روسیې سره او د چین سره او په لږ لرې د شمالي کوریا سره د یو متحد په توګه باندې دا اندېښنې راولاړې کړي دي که چېرته امریکا په ایران باندې برید کوي د روسیې او د چین عکس العمل به څه وي. او طبعا په دې تړاو باندې د افغانستان باندې هم بیا اغیزې لري. هلته لږ لرې د هند مسله ده. د هند مسله هم تقریبا دغسې یو حالت کې دی چې د امریکا سره د چین په پرتله باندې اړیکې خوږې دي، که څه هم پخوانی دو شوروي لا په خپل ځای دی، تر اوسه د دې اړیکې په هماغه حالت پاتې دي. ولې نوي اړیکې د پرونیو اړیکو ځای نیسي نیولی؟ کېدای شي چې د خپل د ګټو پر بنسټ باندې دی هم خپل لوری خپل کړي. او راغله د پاکستان مسله. پاکستان اوس دستي په هغه حالت کې نه دی چې د امریکا سره تیرې لوبې بیا راغبرګي کړي. هغه په دې معنی چې له یوې خوا چین په دغه هېواد کې ډېره پانګونه کړي، دوهم د امریکې دپاره پاکستان هغه پرونی خپل خایسته ناوې نه دی چې بیا یې وپالي بیا یې سینګار کړي، ځکه چې په سیمه کې شوروي مات شوی او د شوروي د نږدې متحد چې هند و، هند اوس د امریکې په پرتله د امریکې ته د پاکستان په پرتله ډېر نږدې دی. نو دا هغه پیښې دي چې په راتلونکي کې امکان دی ولري چې په دې تړاو باندې نورې پیښې هم راغبرګې شي.
مننه څنګهوال صاحب. اتمر صاحب، څنګهوال صاحب پاکستان ته اشاره وکړه. د پاکستان او هند روابط په روسیو کې له سیشن بیر او روسه ډیر د سیاسي چارو د کتونکو په وینا ډیر کړکېچن شوي دي. او د پاکستان مشهور د سیاسي چارو مشهور کتونکو مشاهد حسین ویلي دي هند چې دغه اوبه د اوبو تړون له پاکستان باندې بند کړی دی او یا یې ځنډولی دی، دا یو ډول د جنګ معنا لري. په دغه شرایطو کې د ماسکو او د کابل روابط څنګه ارزوي؟
یو بل حق دی.
مهرباني اوس سره راته مهرباني.
تاسو دا چې روسان په سیمه کې لکه چې مخکې مارز کول جیوپولیټیک ګټې لري. روسان مجبور دي چې افغانستان سره یا طالبان سره دوی روابط خپل نږدې وساتي. لیکن دغه لانجې چې اوس تاسو هغه ته اشاره وکړه د هند او د پاکستان ترمنځ، دا جدي دی. زه داسې فکر کوم چې دا یو بل مشکل دی په دې سیمه کې چې نوی راپیدا کیږي. د هند او د پاکستان د اوبو په سر قرارداد په 1950 کال کې ترسره شو او د هغه پر بنسټ باندې پاکستان دغه حق درلوده چې د هند د اوبو نه استفاده وکړي. اوس هند دا خبره کوي چې د دغه توافق نه موږ وځو. د دغه توافق نه چې دوی وته همدې معنا دی چې لکه چې تاسو هغه ته اشاره وکړه چې پاکستان دپاره ډېر مشکل پیدا کیږي. پاکستان مجبور دی چې دغس یو تاګلار خپل کی چې هند مجبور کی چې دوی ته اوبه باندې نکی د بل خوانه خپل پاکستان په غس موقف کې نه دی نه لنظامی حیثه نه د اقتصادي حیثه او نه د سیاسي حیثه چې اوس وخت کې یو بل جنگ دی د هند سره پیل کی ځکه چې اول خو پاکستان لکه چې څنګهوال څه ویلې د پاکستان او د امریکا روابط دومره ډیر نږدې نه دي لکه چې د هند او د امریکا اړیکې اوس نږدې دي د بل خوانه پاکستان په اقتصادي مشکل کې دی پاکستان امنیتي مشکل دننه لري هند هم دغه غواړي چې دغه جنګ پیل شي ځکه دلته بلوچ بلتونپال دي پښتونخوا دی سند قومی موومنت دی یعنی دا هغه حرکتونه دي چې پاکستان حکومت دغه ټول په یو وخت کې نشي مهارولی په هر صورت روسیه به دا تلاش وکړي چې دغه جګړه پیل نه شي چین به هم دا تلاش وکړي چې دغه جګړه پیل نه شي ځکه دا د چین او د روسیې د جیوپولیټیک سیمه ده او دوی په هیڅ صورت نه غواړي چې دغه سیمه کې لانجه او جګړې ونښلي یعنی دا خو امریکایان دا غواړي چې په سیمه کې یو بحران رامنځته شي ځکه چې د دوی رقیبان روسیه دی او چین دی او ایران دی لیکن د روسانو نږدېوالی هم چې طالبان سره دی دا تکتیکي نږدېوالی دی زه دا ستراتیژیک نږدېوالی نه ګڼم ځکه چې خپله طالبان او مجاهدین دوی خو تاریخي دښمني لري د شورویانو سره اوس دغه روسیه چې دی خو د همغه شوروي پاتیشونه یو هیواد دی په همغه پالیسي باندې دی نو په هر صورت دا ماته داسې نه ښکاري چې طالبان هم دغسې صادقانه د روسانو سره غسې اړیکې ولري لکه چې په دې مطبوعاتو کې دی او روسان هم دغه نږدېوالی تکتیکي نږدېوالی دی ځکه چې روسان یو خو د داعش د خراسان د ډلې نه ویره لري ځکه دوی غواړي چې طالبان سره نږدې وي د طالبانو د ټول حرکتونو نه دوی خبرې د سیمې د حالاتو نه دوی خبرې نو ځکه دوی طالبان سره نږدې دي دلته سفیر لري دلته استخبارات لري دلته د دوی پرسونل ځای دي دوی کار کوي دا حرکتونه د نږدې نه دوی ګوري او د بل خوانه روسیه تر اوسه پورې مغه کامل اعتماد په طالبانو باندې نه لري تر اوسه پورې د کابلوف د لاوروف په خبره کې دا خبره واضح شوی که تاسو متوجه اوسئ هغه داسې ویلي دي چې دلته تقریبا په دې معنا چې امریکا تر اوسه پورې په افغانستان کې په غیر مستقیمه توګه په مسایلو کې داخل دی تر اوسه پورې موږ ته معلوم نه دی چې آیا طالبان د دوی امریکا سره رښتیا دښمني ده او که رښتیا دوستي ده نو دا هغه مسایل دي چې اوس وخت کې تقریبا د دې وضاحت ناممکن
ده دلته د داعش موضوع یاد شولې د داعش موضوع ته به هم راشو چې روسیا له دې څومره اندېښنې لري خو مخکې تر دې چې دې ته راشو یو درې اوریدونکې په لین را سره دې انتظار دي د دوی نظر به هم واخلو مهرباني وکړئ زه ریپ ته پوښتنه
کوم
وعلیکم
السلام سروان صاحب جوړ روغه
وعلیکم السلام شیباریم
شیبر صاحب جوړ روغه یو سلام اکدو صاحب سلام زه به تاسو خبرو وکم ما په ګمان به چې امارات د امریکا سره دوستی لاس ورکی شوروی دی باور نه کوي شوروی خپل کمزور یو عادی درته تمر صاحب خبر زه ته دوم د تروسه په طالبان باور نه کوي بل امریکا چې ارکان شنه دی ګور دی دی او تو حکم لري چینم لري دی ول امارات پر رسمیت نه پیژنې نه دی ماشي د شیو دا سره اخته دی چې د امریکا سره لاس یو کی بس د ټول کارونه د امارات سم شي
مانا نه چې په خبرونه کې مبارخه واخسه بل اوریدون کې ته مخه کو اصریب سپوک پروگرام دی مهرباني وکي
شبر سر سلام علیکم
و علیکم السلام
او مننه خوشاله وسیګه محمد ابي احمدي هم بغلاله تاثیر باندې کې شبر څو وخت خو موږ تاسو ګورو محترمه نو افغانستان حکومت غوډي کوشش کوي چې ټول ملک سره تعامل ولري نه خرابې تا ولري په دې پایله ویل په وختو کې موږ تاسو حکومتونه یعنی چا سره ډېر نږدې سو یو بل ملک به بیا یرغل کوو موږ تاسو باندې نو کوشش کوي امارت اسلامي چې ان امریکا سره ښه اړیکې ولري لکه چین او هند سره مثلا دغه شاوخوا د موږ ګاونډي ملکونه دي یا غربي ملکونه چې دي په ټوله کې وګوره دغه رابطه تاسو بهتره باندې کېږي ټولو ملکونو یو معمول ده ټولو سره ښه راست او درسه لري یا ترجمه دغه تعاملات لري یا مثلا تجارت بخش کې نو حکومت باید کوشش وکړي دغه موږ تاسو د خپل خلک د خپل کلک زره دغه باندې خلک چې دي هر وخت کې دي دغه مشکلاتونه پیدا کوي نو وګوره چې پاکستان موږ تاسو درې درې نیم کاره سو دی هر غونډه کې دوی تخریب کوي یعنې تقریبا دروغ وایي نو په دغه دوی باید د پاکستان څخه غوښت جواب ورکړي چې څنګه به شواهد بدره پلان کوي نو هغه باید خطو لري چې مثلا مسترمه دا زیاتره وخت کې وګوره څو ډېر وخت کې موږ نه عمل کوي به دوی مشکلات پیدا کوي یعنې تقریبا خپل وزارت کوي نو په دغه باندې پاکستان موږ تاسو ډېر غسترای دښمن دا چې مسترمه
مننه
bale
manana korwadan bula uridun kay hamlaru meherbani ukay azadib support program
muhtaram ahmad chebar sab salamuna ta ta da azadi radio tul kad mun amrudun ta wan khuda pak juk chiro gjor bel
khair raghli meherbani
khuda de man kad ka muhtaram chebar sab saudi ismat salman sab azadi der yow rakam din pa da azadi uridun kay parfun chakwa alam khoshala ka dwar azmul da sar sirgi azdi mawazna sarwat de chebar sab muhtaram
hila kaum مهربانی
حالا د خوشاله کښه طرفه محترم ملک مخکنی اوریدم چې شاله وتو کله زموږ خپل حکومت باندې دا شغله کده چې نتوري کده تاجکستان سره کده ازبکستان سره یعنی ارزه دا ونده ملک چې موږ محترم شبر صاحب د دې سره د روابط برابر کړي د افغانستان او صدر بعد حالات کې د لوخا اقتصادي مشکلات د بل خاصه بندیزونه دي موږ خپل د حکومت غوښتنه ده چې د هر ملک سره باید موږ روابط برابر کړو ځکه موږ اکټاورت لرو نو خدای پاک دې چې موږ حکومت داسمه ځغوري او سنر مشغول شوی په خپل تګلارو کې دا خوند پر مخ وانتونو شوځي خلاص کې ان شاء الله خدای ته موږ نه شبو تاسو سره مش نه لیوال داسمه حکومت خامخا پر رسمت پیژنې کله موږ حکومت سره دغه شوی مثال د خبر لږ مرمش شوی
کور ودان ډیر مننه چې خبرونه کوم برخه را سره واخسته شاب څه د دې اوریدونکو نظریاتم تر ډیره د سیمې په اړه او یو څو ورها خواته د سیمې د اغیزو په ارتباط چې د طالبان او د ماسکو روابط په پرسیمه باندې څه تاثیرات ولري آیا دغه روابط به د امریکا له طالبانو لري کی آیا دا روابط به چین له طالبانو لري کی آیا دا روابط به یو شمیر نور هیوادونو ته یو شمیر عربي هیوادونو ته چې له امریکا سره نږدې روابط لري داسې شک پیدا کی ستاسو نظر
فکر کوم چې نه طالبان هم په دې پویږي چې لچا سره د دوی اړیکې په ګټه دي او لچا سره د دوی اړیکې دوی ته زیان رسولی شي د طالبانو اړیکې د سیمې له هیوادونو په ځانګړي ډول دوه اساسي هیوادونه چې روسان او چینایان دي یا روس او چین دي دا په هغه حد کې نه دي چې امریکایان د ګواکې لغې داسې خطر حس کړي چې دا سیمه د دوی له کنټرول وځي یا په دې کې روسان یا چینایان مداخله کوي هغلته اوس هم د امریکا نظارت موجود دی او دا اړیکې ښایي له ډېرو نورو لارو هم وڅارل شي نو دا ویره زه د اوس لپاره ډېره نه لرم چې ګواکې روسان یا چینایان په افغانستان کې دومره عمیق وي چې هغه د امریکایانو یا د هغوی د ملاتړو لپاره یا د نورو ملګرو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ خبره وي په سیمه کې له شک پرته چې روسان د خپل نفوذ لپاره او په ځانګړي ډول دغه د اوسني نړیوال نظم د تغییر په حالت کې د نویو ملګرو هیوادونو د پیدا کولو لپاره په ځانګړي ډول هغه سیمو کې چې دوی ته ډېرې نږدې دي لکه افغانستان یا د هند مسله چې جناب اتمر صاحب او سنگروال صاحب اشاره ورته وکړه چې دغه هیوادونه هم باید یو کانفلیکټ یو شخړې ته ولاړ نه سي ځکه دا بیا د دوی هغه جو ستراتیژیک او جو پولیټیک مسایل تر پوښتنې لاندې راولي نو په دغه اساس باندې زه وایم چې دا اړیکې تر اوسه په یو داسې ابتدایي حد کې دي چې د معلوماتو د تبادلې یا د معلوماتو د اخیستلو او ورکولو په توګه باندې کاریږي یعنی روسان هم غواړي چې په افغانستان له حالاتو جغرافیې او تغیراتو همیشه آگاه او باخبره اوسیږي چې خدلته څه تیریږي تر کومو شرایطو لاندې تیریږي راتلونکی څه دی زموږ ګټې پکې څه دي څنګه دا ګټې خوندي کولای شو یا څنګه خپل نفوذ پراخولای شو دا یوازې د دې بحث دی بل یو مسله چې دی به ته یو اوریدونکي ډېر ښه اشاره وکړه موږ په سیمه کې داسې پیاوړي هیوادونه نه لرو چې افغانستان سره دومره پیاوړي ودرېږي یا د داسې مرسته ورسره وکړي لکه په تېرو شلو کلونو کې چې لویدیځ د جمهوریت سره ولاړ وو دغسې مسایل بیا نه راځي دا یو کیسه وه او تېره شوه او د تاریخ یوه برخه وګرځېده روسان د خپل ډیر نږدې ملګرو هیوادونو چې ملاتړ نشي کولای، او ایران د امریکا سره چې کوم شخړې تتللی یا هغه ډیپلوماټیکو لانجو تتللی، تر اوسه دوی ډیر اعلانن داسې د ملاتړ خبره نشي کولای، په داسې حال کې چې دوی ډیر سره نږدې دي. یعنی دغه د طالبانو او د روسانو ترمنځ د اړیکو یو پل هم په تیر کې د ایران لاره وه. پخوا به چې کله ادا کېده چې طالبان ځینې بهرنۍ وسلې ترلاسه کوي، هغه به دا وه چې ګواکې د روسان د ایران له لارې طالبانو ته وسلې ورکوي. نو زما باور دا دی چې روسان په هغه حد کې نه دي چې دومره د کلک له افغانستان سره ودرېږي. اوس خو طالبان په افغانستان باندې واکمن دي، یا له طالبانو سره ودرېږي افغانستان او طالبان په دې کانټیکس کې یو خبره ده. نو صرف د معلوماتو تبادله مسله ده، او په سیمه باندې د افغانستان له اړخه تر اوسه دومره پراخ خسارات نشته، او نه ترې فکر کوم امریکایان دومره ویره لري. دا که امریکایان ویره احساس کی، بیا زه فکر کوم چې هغوی به هم اقدامات ولري، او د سیمې ته د نورو چینلونو نه به د رسیدګۍ هڅه وکړي چې په هغې کې ښایي او د پاکستان لاره هم وي.
مننه شهاب صاحب.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
سنگروال صاحب، له تاریخي پلوه که د ماسکو او د طالبانو روابطو ته یو څه ځیر شو، یو خو له تاریخي پلوه په 1919 کال کې د افغانستان حکومت روسانو لومړی په رسمیت پیژندلی و، خو لری تاریخ ته بنه شو، د لنډ تاریخ ته کراشو. په 2013 کال کې چې کله د ماسکو فارمټ تر سیوری لاندې کومه غونډه جوړه شوه، د لومړي ځل لپاره روسان وتوانېدل چې د افغانانو ترمنځ په یوه کې طالبان هم غونډه جوړه کړي. بیا په دوهمه غونډه کې یو ډول د افغانستان په اساسي قانون د ښځو حقوقو او انتخاباتو په اړه بحثونه وشول، دا هم په 2019 کال کې د روسانو لخوا. او په 2021 کال کې د مارچ په میاشت کې کومه غونډه راوبلله، په حقیقت کې طالبان د لومړي ځل لپاره له نړیوالو قدرتونو سره کښېنول، چې په هغه غونډه کې د روسیې تر څنګ د امریکا او چین او پاکستان استازي هم وو. آیا فکر کوئ چې روسان ورو ورو طالبانو ته نږدې شوي دي او کنه له اوله د لوی دریځ همداسې؟
اصلا مخکې نه هم ما د مخم تاسو ته یو کره تعرض وکوه، خو تاسو وویلې چې دا تر اوسه دا اسناد کره شوي نه دي، خو انګېرنې داسې دي. ځینې وخت هغه انګېرنې د تاریخ پاڼه ګرځي، خو ځینې وخت ممکن هغه چانډ شي. خو زه تاسو ته د قطر هغه خبره در یادوم چې کله په 250 کله چې د افغانستان حکومت 250 کسیزه پلاوی د قطر یا د دوهې د خبرو دپاره معرفي کړ، او هلته ځینې ستونزې پیدا شوې. ځینې ستونزې ځکه پیدا شوې چې له یوې خوا د غونډې کوربه چې سلطان برکات نومېده هغه اندېښنه وښوده، که څه هم خلیزان ذات چوپ کړ، ولې همدغه خبره کوربه هېواد وکوله چې دا 250 تنو شمېر زه فکر کوم دا زیات دی. خو په دې باندې طالبانو یو نیوکه وه، هغه نیوکه دا وه چې په دې کې د دولت کسان شامل دي، او موږ نه غواړو چې د دولت کسانو سره مخامخ خبرې وکړو. دغه وخت کې د روس دریځ څه شی و؟ روس پخپله په انټرفاکس کې چې د خبري اژانس ته وویلې چې ماسکاو په دې باندې باور لري چې ولسمشر غني پخپله غواړي چې د قطر خبرې تخریب کړي، او زمیر کابلوف هم تقریبا همدغه اژانس ته همدا خبره په زغرده باندې وکوله. یعنی د دې نه معلومیږي چې په هغه وخت کې هم د روسانو د طالبانو سره یو سیاسي خواخوږي درلوده. دا سیاسي خواخوږي البته په دې معنا نه ده چې موږ وایو چې په سلو کې دا خبره اومنو چې دا څه دی، ولې د ګټو د خصوال مسله ده، د ملي ګټو مسله ده. اتمر صاحب یو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه، هغه د سیمې د مدیریت مسله ده. چین او روسیه غواړي چې د سیمې هیوادونه د سیمې مدیریت خپله وکړي، نه دا چې بهرنی هیواد راشي او په دې کې لاسوهنه وکړي. صحیح ده چې د افغانستان له لارې به روسیه یا امریکا داسې احساس نه کی چې دې ګټې دلته خطر کې دي. خو بل کومه مسله چې بری سیمه کې ډیره مهمه ده، هغه د بریکس هیوادونو او هغه د شانګهای هیوادونو مسله ده. په دغه تړاو باندې کومه وغواړو کونه غواړو، امریکا اندېښنه لري که په یاد وي چې ټرمپ هغه کمپین په مهال باندې د بریکس هیوادونو ته اشاره وکوله، خصوصا هغه پیسې چې دوی غوښته چې یو ګډه کرنسي رامنځته کړي. او بل د امریکې او د برازیل او د امریکې د مکسیکو او د امریکې د کاناډا دا د دوی ترمنځ هغه ستونزې دې ته رسېدلي دي چې بالاخره د ماسکو لاس ان تر هغه ځایه پورې وغځېده. او دلته څومره چې د چینو د روسیې مسله ده، چین او روسیه کوشش کوي چې په دغه سیمه کې بیا د امریکې دپاره کوم ځای په نښه نیسي چې بیا راشي. نو دا هغه ټولې کیسې دي چې سړی به دې ته منتظر پاتې شي چې وروستۍ خبره چې ډېره د پام وړ ده او هغه امریکې ته هم د پام وړ ده او د سیمې هیوادونو ته هم د پام وړ ده، هغه دا دی چې د طالبان او یا د افغانستان هغه جغرافیایي جوړښت دا د دې ټولو هیوادونو د پام وړ دی. که څوک اندېښنې لري که نه لري، دا دی هغه وخت چې دا لوی درستیز د امریکې یا پخوانی مرستیال د پوځ چې جنکین نومېده، هغه د ترامپ ته په اشاره باندې وویلې چې ترامپ غواړي چې د هغه خبرې د دوهې خبرې دا عملي بڼه خپله کړي.
د داعش مسلې ته راشو، له 2021 کال اګست نه راوروسته چې روسانو کومې غونډې جوړې کړې دي او په هغو کې طالبانو برخه اخیستې ده، تر ډېره تمرکز په داعش باندې و او په سیمه کې د داعش د نفوذ په اړه. اتمر صاحب، روسان له داعش څومره تشویش لري په اوسني وخت کې، خصوصا چې له افغانستانه منځنۍ اسیا ته نفوذ کوي؟
روسان داسې فکر کوي چې داعش د دوی د مخالفینو لخوا جوړ شوی او د هغه په وسیله باندې دوی یو تهدید دی د منځنۍ آسیا هیوادونو ته، چین ته او روسیې ته. نو روسان یو دلیل همدا دی چې طالبان سره نږدې اړیکې پالي، دا چې د دوی روسان دا خبره کوي چې طالبان دي چې داعش خراسان نه پرېږدي چې منځنۍ آسیا هیوادونو ته ور داخل شي. یعنې یوازې قدرت طالبان لري چې دغه ډله مهار کړي. خو که مونږ وګورو تروریزم داسې یو شی دی چې دا د یو هیواد یا د یو نظام د قدرت نه پورته دی، مخصوصا اوس که په عمومي توګه داسې وایو چې داعش د ټول سیمې دپاره یو تهدید دی، دا صحیح خبره ده. او بله خبره دا دی چې دا سیمه ایز اسو ته ضرورت لري، تر څو چې د سیمې هیوادونه په ګډه یو ځای کار ونکړي، د داعش یا د نورو ترهګرو ډلو د منځه وړل خطرناک دی، یعنې ممکن نه دی. همدا اوس تاسې وګورئ ټي ټي پي د پاکستان دپاره یو سرخوږی دی، همدغسې ای ټي آی ایم د ازبکستان دپاره او د چین دپاره او انصار الله او دغه نورو ډلې چې دي. حتی څو ورځې مخکې خو امریکایی چارواکی دا هم ویلی چې القاعده و الشباب و نپیگم داعش دا د امریکا ګټو ته کیدی شي چې په دې نږدې وختونو کې حمله وکړي. یعنی دا په مجموع کې ټول هیوادونه ګواښي. نو روسان د دې درک غواړي چې په سیمه کې سره د دې چې دوی اقتصادي هدف هم لري، اقتصادي موخه هم دا ده، لکه چې افغانستان کې مثلا چین په معدنونو باندې سرمایه گذاری کړی یا خپل تجارت.
نو دلته سي اقتصادي اهداف هم له چین سره د دوی په ټکر کې دي. بیرته اختلاف، سیمیز اختلاف نه رامنځته کیږي چې طالبان له روسانو سره نشته شي؟
یقینا دا اتمی خبره ده. دلته چین خپل اهداف ګوري. چین د لپاره دا ده چې د افغانستان د منابعو نه دوی ګټه واخلي، د افغانستان د ترانزیت نه دوی ګټه واخلي، د یو لارې یو کمربند پروژه دوی پلي کړي. روسان چه غواړي؟ روسان دا غواړي چې کاپی په پروژه کې دوی شامل شي. روسان دا غولي چې افغانستان باندې د تیل او ګاز خرڅ کړي، روسان دا غولي چې د افغانستان په ترانزیت کې دوی برخه ولري او دلته سرمایه ګذاري وکړي. یعنی دا دواړه رقابت دی په افغانستان کې. همدغسې چې احتمالا ایران هم دا کار کړی، یا مثلا د منځنی آسیا هیوادونه، دا درې ورځې مخکې کوم چې د قرغزستان هیواد راغی، دوی ویلي چې موږ تقریبا $50 میلیون پورې دلته سرمایه ګذاري کوو. او د تجارت وزیر بل خبره وکړه چې موږ به $3 میلیارد په کال کې د قزاقستان د قرغزستان سره تجارت باید ولرو. هیوادونه اقتصادي
مننه اتمر صاحب. د شهاب صاحب، لکه څنګه چې اتمر صاحب توضیح کړه چې د روسانو اقتصادي ګټې په افغانستان کې له چین سره په ټکر کې دي، که چېرته دا ګټې په ټکر کې وي نو د امریکا ګټې په سیمه کې د روسانو د طالبانو له نږدې کېدو سره په ټکر کې نه واقع کیږي؟
له شک پرته. یو خو مسله دا ده چې د دوحې تړون یو اصل دا دی چې د افغانستان خاوره به د امریکا او د هغوی د ملاتړو پر ضد نه کاریږي. که چیرته طالبان، یعنی دا له حقوقي اړخه، که چیرې طالبان او روسان دومره سره نږدې کیږي چې هغه امریکا خپل خطر حس کړي، نو په اوتومات شکل باندې دا هغه ټکر دی او دا به د امریکا ګټو ته خطر وي. او تر دې حده پورې فکر نه کوم چې دا اړیکې د مخته ولاړ شي. بله مسله دغه د داعش په رابطه باندې چې دوی هم د اقتصادي ګټو لپاره هم ګواښ دي. جناب شیبر صاحب، په 2014 کال کې چې کله په افغانستان کې دې ډلې خپل ظهور اعلان کړ او حافظ سید خان لومړنی مشر شو، اټکل دا و چې د افغانستان په برخه کې یا د افغانستان په جغرافیه کې یا د خراسان برخه چې دوی لوی نورې سیمې ورسره شاملې، دغه ډلې اصلا له هغه څه سره چې په عراق کې وو، بغدادي سره وو، اړیکه نه لرله. یعنی په هغه 2015 کې داس خبرونه وو چې حافظ سید خان ابوبکر البغدادي ته لیکونه استولي چې ګواکې دای ورسره ومني او هغوی نه منله. بیا هغه د عبدالروف خادم مسله راغله چې ګواکې عراق ته تللی، د هغوی سره یې سفر کړی. په هغه وخت کې هم نظر دا و چې دا ډله په افغانستان کې له هغه ډلې سره چې په عراق کې یا شام کې خپل ډله یا خلافت اعلان کړی ډېره په اړیکه کې نه ده، او دا د روسانو پر ضد جوړه شوې ډله ده. نو له همغې ورځې اندېښنه دا وه چې په هغې کې د دوی سیمه ییزې ګټې ګواښل کېدلې، په هغې کې د دوی مستقیم امنیت ګواښل کېده، په هغې کې د دوی هغه اقتصادي ګټې چې اوس په افغانستان جغرافیې سره د روسانو ډېرې مخامخ ګټې نه دي تړلې. لیکن په راتلونکي کې که د منځنۍ آسیا سره د افغانستان ګټې نږدې کېږي، دا په دې معنا ده چې د روسانو اقتصادي ګټې هم په دې کې شاملې دي، ځکه منځنۍ آسیا هېوادونه تر ټولو ډېر بیا د روسانو سره په تجارت کې ښکېل دي. نو مسله دا ده چې د روسانو ویرا په مجموع کې امنیتی ده، او د دې امنیتی ویرې درلاندې بیا دا نور مسایل هم مطرح کوي. نو دا مناسبه وکړو چې د روسانو ټول راکړه ورکړه له افغانستان سره په کال کې څومره ده، او یا به د افغانستان دوی کوم داسې لوی مسایل ګټه ترلاسه کړي، اقتصادي ګټه چې دوی ته په مخامخ به میلیاردونو ګټه ورسوي. نو تر اوسه موږ داسې لوړ رقمونه نه لرو. دا سوداګري ماته دقیق رقم نه دی معلوم، ښایي ته 2.5 میلیونه ډېره ونه لري سره افغانستان او روسیه.
تر روسیې له قزاقستان سره راکړه ورکړه
ډیره ده په بشکل شک پرته. نو روسانو تر اوسه پورې هدف یوازې هماغه اساسي امنیتي مسایل دي چې د دوی امنیت په مستقیم شکل باندې ونه ګواښل شي. که تاسو په یاد دي کله چې د داعش د نفوذ خبره په افغانستان کې زیاته شوه 2013 کلونو ترمنځ، د جوزجان په قشتېپه او درزاب ولسوالیو کې ډېر سختې جګړې وشوې. افغان امنیتي ځواکونه هغه مخ هغه وهال باندې قادر نه وو چې له قشتېپه او درزاب نه داعش وباسي. بیا طالبانو له داعش سره جګړه وکړه او دا ولسوالۍ لاغه نه پاکې کړې. دا مستقیم خطر وو روسانو ته، چې د هغوی انګېرنه دا وه چې داعش قرار د افغانستان شمالي سیمو ته راغځېږي، دلته نفوذ کوي، او په دې طریقه باندې به دغه کمربند چې د افغانستان شمالي پولو کې دی دا به ورو ورو نام نه کیږي او بل اخره به بیا دغه ټوله مجموعي مسائل تر غوښ لاندې راځي. او د چین په حد کې خو نو هغه د سپیک خبره ده چې د یو کمربند او یو لارې د پروژې په اډانه کې راځي که هغه ګټې امنیت د سیمې خوندي که په سیمه کې ثبات موجود وي که په سیمه کې هر څه سم روان وي نو بیا خو دا پروژه بریا ته رسیږي. او لویدیځ خو د دې لپاره اعلان وکړ چې 200 میلیارده به دوی سرمایه ګذاري کوي تر څو د دغسو لویو لویو مسایلو کنټرول ولري. نو زما باور دا دی چې د روسانو سره اقتصادي اړخ ډېر پیاوړی نه دی او تر اوسه ورباندې ډېر فکر هم نشي کېدلی. یوازې په امنیتي برخه کې دوی اندېښنې لري او دا اندېښنې د اوس لپاره ځواب دي او هغه دا دی چې افغانستان جغرافیه چاته خطر نه ده.
البته د کمربند او لارې پروژه چې چین له پاکستان له لارې تیروي هغه تر اوسه پورې په یو ډول په ټپه ولاړ ده ځکه چې په بلوچستان کې ناکراري دي او امنیت ټینګ نه دی. بل لور ته که وګورو د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه په منځنۍ آسیا کې یو ډول روسانو سره ډېر نږدې دي. البته په یو څه توپیر چې په منځنۍ آسیا کې یو هیواد یوه پریکړه کوي له هغه وروسته بیا کله شاید روسان پریکړه وکړي. مثلا قرغزستان او قزاقستان طالبان له تور لیست وویستل بیا وروسته روسانو وویستل. بیا چې کله د روسانو رابط له طالبانو سره نږدې شول حتی تاجکستان د افغانستان په سرحدي سیمو کې یوه قونسلګري طالبانو ته وسپارله. اتمر صاحب وبخشه سنگروال صاحب څه فکر کوي چې د روسانو د طالبانو له نږدې کېدو سره د منځنۍ آسیا دغه هیوادونه نور هم طالبانو ته نږدې نشي؟
بلې، تاسو پوهېږئ چې روسیې لپاره د منځنۍ آسیا هیوادونه تقریبا د مشترک المنافع هیوادونو په چیر باندې لکه د اروپا د ګډ بازار په چیر یو ځانګړی ارزښت لري. او روسیا که په راتلونکي کې داسې پیښه شي چې د داعش له لارې یا د بلې کومې تروریستي له لارې ګواښل کېږي نو هغه به د دې منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې وي. نو ځکه خو د منځنۍ آسیا هیوادونه په لومړي سر کې که د افغانستان سره کومې اړیکې په ګوته کوي په اقتصادي برخه کې لومړی باید د دې نه مطمئن شي چې د طالبانو لخوا یا په ټوله کې د افغانستان لخوا خو دوی ته کوم د تروریستي خطر متوجه نه دی. چې تر اوسه پورې په سیمه کې موږ یوازې د یو تروریستي ډلې په توګه باندې داعش د ساري په توګه یادولی شو چې داعش د ځان دپاره د یو ګواښ ګڼي. او څومره چې اوس داعش په دې سیمه کې ځپل سوی یا ځپل کېږي او یا اوس د سي چې د داعش په وړاندې کوم ځواک د هغو په وړاندې کارول کېږي هغه طالبان دي. نو طالبانو ته دغه خبره منځنۍ آسیا ته هم په ګوته کړې ده او تر ډېره بریده روسیې ته هم دا خبره واضح ده چې د داعش په وړاندې طالب یوازینی سنګر دی چې دلته جنګیږي. نو کله چې دی له دغې خوا نه مطمئنه شي نو بیا د امکان ولري چې دی د روسیه د همدې منځنۍ آسیا هیوادونو له لارې خپل تجارت د افغانستان سره یا د دې سیمې سره لا ورته پراختیا او پرمختیا ورکړي. خو تر ډېره بریده اوس زه فکر کوم چې د داعش مسله د روسیې دپاره یوازینی ګواښ نه دی. شاید دلته نور مسایل هم وي. هغه مسایل دا چې د ایران مسله اوس هم د روسیې دپاره تقریبا د پام وړ دی چې آیا امریکا به په راتلونکي کې د ایران دپاره څه ډول چلند کوي. او د اوکراین مسله هم د روسیې دپاره لا اوس هم په خطر به کېدی چې که چېرته په راتلونکي کې د دوی د امریکې ترمنځ اړیکې خړې پړې کېږي شاید چې د ترامپ اداره یو ځل بیا په اوکراین باندې پانګونه وکړي او بیا دا جنگ دوی ته زیات کړي. نو اوس داسې خو د روسیې دپاره د اوکراین په برخه کې او یا دا خو د منځنۍ آسیا له لارې چې د داعش کومه ستونزه ده دا ورته ډېره مهمه اوس دستي نه ښکاري. خو ورته پیشبین دي چې په راتلونکي کې به د دوی سره څه کېږي. او څومره چې د روسیې او د چین اړیکې دي، بلې، چین امریکا ډېر کوشش کوي چې چین او روسیا په خپل کې یو د بل په وړاندې هم په سیاسي لحاظ هم د ګټو په لحاظ باندې بے باور کی، ځکه کچیر چین او روسیا همداسې یو د بل سره د یو ټینګ دوست په توګه پاتې شي، نو د جهان دوه قطبه کېدل ناشونی نه دي. او کچیر دوی په خپلو کې سره د خپلو ګټو په خاطر باندې یو تاوتریخوالي ته رسیږي، زه فکر کوم دا د امریکې لویه غوښتنه ده. بیا نو په دغه حالت باندې یو نړیوال بل ځواک د امریکې په وړاندې لکه څنګه چې په یو وخت کې شوروي و شاید جوړ نشي.
مننه څنګهوال صاحب. که چېرته دې مسلې ته راشو او دا بحث هم ورو راغونډ کړو، اتمر صاحب، له روسیې وروسته ممکن د منځنۍ اسیا نور هیوادونه له طالبان سره روابط ښه کړي، دلته بیا په کابل کې مسله دوه قطبي کېدای نه شي، ځکه د لویدیځ ګټې په ټکر کې راځي.
همدغه ډېر مهم خبره ده چې روسان هم تر اوسه پورې ګوري. روسان دا وایي چې موږ ستاسو سفیر منو لیکن تاسو په رسمیت نه پېژنو. همدغسې په ځینو نورو هېوادونو کې هم دا خبره شته ده چې د دوی سفیران منل شوي دي لیکن تر اوسه پورې دوی په رسمیت نه دی پېژندل شوی. دا په دې معنا ده چې هغه شکونه او تردیدونه تر اوسه پورې موجود دي. او د لاوروف خبره همدغسې یو شوی چې امریکا بیرته غواړي چې د دوحې توافقنامه را ژوندی کړي او د هغه په وسیله د ملګرو ملتو په وسیله بیرته د مداخلې زمینه د ځان دپاره افغانستان کې برابر کړي. یعنی تر اوسه پورې دوی مطمئن نه دي د دې نه چې آیا طالبان رښتیا دوی سره دغه ټول تعامل رابطه او حسن نیت صادقانه پالي او یا دا چې دوی د امریکایانو ملګري دي. که کله دغه مسله واضح شو اوس خو د منځنۍ آسیا هیوادونه د روسانو په جیوپولیټیک کې دي، یعنی دوی په مجموع کې په یو سیاست باندې روان دي. زه داسې فکر کوم کې امکان لري چې د منځنۍ آسیا نور هیوادونه دوی سره نور دغه خپل ارتباطات لوړې سطحې ته پورته کړي. یعنی احتمالا د دوی سفیران هم شاید چې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې ومنل شي لیکن دوی به په رسمیت نه پېژندل شي، ځکه چې تر اوسه پورې دغه اعتماد دغه هیوادونه ترلاسه کړی نه دی. ما چې مخکې عرض وکړ چې دا تاکتیکي نږدېوالی دی په دې معنا چې دوی تر اوسه پورې هغه کافي باور نه لري او دغه حالاتو ته منتظر دي. دوی همیشه تشویش لري چې داعش خراسان موږ ته تهدید دی. حتی د دوی په امنیتي ناستو کې دوی مشخص کوي چې افغانستان ناامنه دی، موږ د افغانستان نه ویره لرو چې هغه ډلې چې په افغانستان کې دي زموږ ګټې او منافع ته تهدید نه وي. نو تر اوسه پورې او بل په سیمه کې زه داسې فکر کوم چې په هر صورت یو نوی بحران راځي. هغه که د هندو د پاکستان مسله ده، هغه که د خپله د طالبانو او د نورو هیوادونو مسله ده، هغه که د تروریزم مسله ده، په هر صورت دا ورځ تر بلې جدي کېږي او غربیان دا غواړي چې سیمه
غرب دا غواړي کنه. غرب کچرته وغواړي سه سیمه کړکیچنه شي، تر ټولو مخکې فرضاً د امریکا د متحده ایالاتو ګټه تهدیدې شي ورسره. اول امریکا سه کوم څومره صادرات چین ته لري، او امریکا سه څومره اقتصادي روابط له هند سره لري، امریکا سه څومره اقتصادي روابط د فارس خلیج له عربو هیوادونو سره لري. دغه ټوله سیمه کړکیچن شي، دغه ټولو ته زیان رسی، نو ولې باید دې ته خوشاله وي چې په دې سیمه کې ګډوډي راشي؟
نه، هغه زیان نه رسی چې د تجارت ته زیان. تاسو وګورئ امریکا او چین $200 میلیارد په کال کې تجارتي رابطه لري، د دوی د تجارت بیلانس دی. او دا په هیڅ صورت سره چین هغه حالت نه رسی چې د دوی خپله راکړه ورکړه ویجاړ شو خراب شي، لیکن دا د یو فشار په وسیله د یو عالی فشار دوی باندې راولي چې دوی تر تهدید لاندې وساتي. او د روسانو او د امریکایانو خو تجارت بیخي نشته، زه داسې فکر نه کوم.
نه اوس فعلاً خو نشته، فعلاً خو نشته. بله،
نو د روسانو په برخه کې دا مسله حل دی، د ایران په برخه کې دا مسله حل دی، د هند سره د امریکا تجارت مستقل دی، اته سوه نه سوه میلیارد دی که څومره دی، شپږ سوه میلیارد دغسې دی په کال کې، هغه هم
او په زیاتېدو دی. بله،
پس له چینه د هند سره د امریکا ډېر په نړۍ کې نږدې تجارت دی. نو په هیڅ صورت امریکا دا نه غواړي چې دغه
مننه د دې لپاره د خبرونه راغونډه کو په لنډو کې ستاسو درو سرو نظر واخلم. شهاب صاحب، لومړی که تاسو ووایست چې د روسیې او د طالبانو نږدېوالی به د سیمې پر روابطو او د افغانانو لپاره څه ګټې ولري او څه زیانونه، په لنډو لطفا.
ګټه خو یې دا ده چې افغانستان به په سیمه کې حداقل د یو هیواد په توګه او دا وګړي د یوې جغرافیې د اوسیدونکو په توګه یو حیثیت پیدا کړي، او متاسفانه په اوسنیو نړیوالو اړیکو کې د اړیکو یا په ډیپلوماسۍ کې داسې بلانس ساتل چې ته د دوه غټو قدرتونو ترمنځ باندې داسې توازن وساتې چې نه د هغه خفه شي نه دا به د افغانستان غوندې هیواد ته یو څه ستونزمن وي، او زما په نظر به دا هم یو غټه ستونزه وي د افغانستان د راتلونکي لپاره چې د چین، روسیې او امریکا ترمنځ د اړیکو توازن دې وساتلی شي. دا د طالبانو په پالیسۍ کې واضح ده، دوی وایي موږ متوازن سیاست غواړو، خو کله بیا دا متوازن سیاست کیږي نه. اوس که داسې یو څوک لکه ټرمپ چې په امریکا کې دی، نو هغه به وایي چې یا به له ما سره یا به زما له مخالف سره، لکه چې دبلیو بوش په 2001 کې ویل. نو دغه ستونزه پر وړاندې شته، ولې په مجموع کې افغانان له هر چا سره اړیکو ته اړتیا لري، ځکه کمزوری هیواد یو، موږ غریب هیواد یو، او دا به زموږ د اقتصاد، سیاست او په هیواد په توګه د رامنځته کېدو لپاره مهم وي.
مننه شهاب صاحب. سنگروال صاحب، که ستاسو نظر په همدې برخه کې واخلم، ګټې به یې څه وي، زیان به یې څه وي؟
بلې، تاسو پوهېږئ چې له ټولو نه په لومړي سر کې د طالبانو ادارې ته په کار دی چې خپل ناپېلتوب وساتي، او ناپېلتوب باید په دې معنا باندې وي چې خپلې ګټې، خپل ملي ارزښتونه خوندي کړي، چې که چا سره نږدې کېږي هم هغه په دې معنا نه چې د یو بل چا ګټې وګواخل شي، هغه باید په دې معنا وي چې په خپلو ګټو باندې باید محاسبه وکړي، او دا محاسبه په هغه صورت باندې کولی شي چې له خپل کوم هېواد سره هغه ملي ګټې خوندي کېږي او له کوم هېواد سره نه کېږي، یعنې په ناپېلتوب باید ټینګار وشي.
مننه اتمر صاحب، که په تقریبا لس ثانیو کې ستاسو نظر واخلم.
زه د دوستانو نظر سره موافقم، افغانستان د باید یو فعاله بېطرفه سیاست ولري، لیکن خپل ګټو ته دې متوجه چې په دغه رقابتونو کې دوی ته ضرر ونه رسوي.
مننه اتمر صاحب، سنگروال صاحب، شهاب صاحب، له تاسو درو سرو درنو مننه کوم چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. زه احمد چبر اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو خدای مل.
شهیدو تکلونو فریادونا توچی شبا دا پشتووی زبا یما حیبا نگری پشتان زمالا لونا توچی شبا دا پشتووی زبا یما حیبا نگری پشتان زمالا لونا توچی شبا دا پشتووی زبا یما بگور کی اومی نلی گل دبدو سپتونا دہرمان پلم بو اسوام تیتن اسوام اومی نکرل مغرورانو توس رونا چی زاڑ کی اسی شوی بول اوچ گا ماتل مات حق دورو زنزی رونا کہا تو پلتنا بڑی پاما وکڑی ماجی تڑی دی دخل کو
یادنه واد کل وزرونه
شیر باندی وای ارادونا شاہی جینی پدی پوشی چی پخلمی گالے مانو لگولی و مہرونا کچھ جبا دپشتو بی زبایا ماہر بنکری پشتان زمالا دونا نوی روح